قرآن فکر له آزادی رادیو نه
درنو اوریدونکو د ځوان فکر په دې برخه کې مو د افغانستان د خپلواکۍ د کالیزې په مناسبت د کابل د پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنې استاد پوهان ډاکټر نصر الله ستانیکزی د افغانستان پوهنې ډیپلوماټ غوث جانباز او په کاناډا کې د افغانستان پوهنې سفیر شنکی کړوخیل سره مرکه کړې دي چې په ورسره اورو
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري. آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
ستانګ زه سب سلامونه ډیر مننه چې د خپلواکۍ د اعلان د ورځې په مناسبت موږ ته وخت راکړی دی. خپلواکۍ په نړیوالو روابطو کې څومره اهمیت لري او کچېر افغانستان د خپلواکۍ لپاره پاره ورکې اقدام نه وی کړی څه بسویو مهرباني
په ټول د مخه د افغانستان د خپلواکۍ یا استقلال دراسته ورولو یو څه پګیز کلیزه ټولو هیوادوال ته زله کوم برکت ور او د یو مستقل او آزاد افغانستان ته هیله اساسا استقلال په هغه زمانه کې کچېره افغانستان خپل استقلال نه وګټلای نو د یو مستعمره هیواد په توګه پات کېده او مهمه خبره دا و چې د هغه زمانه د ولوی امپریالیستي او مقتدر هیوادونه چې یو روسیا او بلې خواته برتانوي هندو یا انګلستان د بوګاوان کو د دې احتمال وجود درلود چې افغانستان یوه دوه قدرتونو ښکار شي او په نتیجه کې موجود افغانستان یو وجود نه لري یا یو د هیوادونو د مستعمرې په توګه پاتې شي. د افغانستان استقلال په دې سیمه کې حالات بدل کړي دي. د بین ملي روابط له لحاظه په دې معنی چې په سیمه کې یو نوی دولت رامنځته کیږي چې دا دولت په آسیا کې لومړنی هیواد دی چې خپل استقلال ترلاسه کوي. دا نورو ته په خصوص هندیانو ته د ازادۍ غوښتنې روحیه ورکوي یوه او له بلې خوا په بین ملي مناسباتو کې د قدرت بیلانس رامنځته کوي. او د سب خېچ او غریب هیواد هم کولای شي د خپل اراده مطابق خپل بهرنی سیاست لري سره تنظیم کړي. شام الله خان مرحوم په هغه خپل زمانه کې د افغانستان د مستقل بین المللي هویت او همدارنګه د بین المللي اړیکو مؤسس ګرځي.
ډیر مننه. ل استقلال لمخ کې اگر چې تاسو اشاره وکړه چې افغانستان د روسي تزاري امپراتوري او د برتانی هند برتنوي هند ترمنځ پاتې شوی وو ویل کیږي وای افغانستان په هیڅ د حایل واقع شوی وو برتانی له افغانستان څخه غوښتل او مسکو په غوښ کې یا تزاري روسي څخه غوښتل افغانستان ا په دې
ډول د افغانستان ستراتیژیک موقعیت دا خود چې افغانستان باید حایل پاتې شي لکه چې موږ زمونږ کې د ملسوم واحده چې دروس او بيستر باندې ترمنځ څه یو په هغه کې دا منل شوی و چې د سیمه کې بنا دی وي په ځان نه دي دوی اما په عمل کې څه نه و په عمل کې انګلستان هم غوښتل چې افغانستان تر خپل تسلط لاندې ولري د امنیت لپاره پاره و چې د امیر عبدالله خان سره هغه تعهدات هم چې کړی دي هغه مفتنامین چې دا کړی دي انګلستانو په هغه کې د امیر عبدالله خان د خارجي سیاست ټول واګې به په خپل لاس کې دي بلان انګلستان او خپل د منطقه مطلق تر خپل کنټرول لاندې راوړي پر چې تاریخ او سیاست لا په سرعت سره کله چې په 1919 کې د روسیې کې د اکتوبر انقلاب کېږي هغوی نه بیا بل تفکر لري هغوی غواړي چې د ایډیولوژیک نفوذ له لارې افغانستان تر خپل تسلط لاندې راوړي یعنې پخوانی شوروي اتحاد په هغه خپل تاسیس له لومړیو نه لکه چې تاریخي دی د ترکستان په جمهوریت چې اوسنی مرکزي آسیا په خصوص ازبکستان او تاجکستان چې دلته ځینې ګروپونه د هند افغانستان ایران د دې سیمه دپاره مارکسیس ګروپونه تربیه کول تر څو خپل ایډیولوژي خپره کړي نو په واضح ډول چې سره د پرنسپ کې حایل منل کېږي اما په عمل کې داسې نه وو. د دې دوه ټمو درلوده چې باید افغانستان خپل قوت او کنټرول لاندې ولري.
مننه. د استقلال جنگ نه مخکې هم داسې ویل کیږي چې له اروپا نه استازي راغلي وو د ترکیه استازو سره چې افغانستان په لومړی نړیواله جګړه کې شامل کی د جرمني او د محور ترڅنګ کپره هکله معلومات ورکړي چې هغه څنګه.
بله، د اتریش، آلمان او ترکیه ګډ هیات راځي افغانستان ته او وړي چې بلخان تشویق کړي په نړۍ نړیوال جګړه کې د هوار هوادونو سره په ګډه د انګلیسانو په ضد وجنګیږي، او د هغوی هدف دا و چې کله چې په دې سیمه کې یو مسلمان پاچا جهاد اعلان کوي په طبیعي ډول د هند مسلمانان په خصوص د انګریزانو په مقابل کې قیام کوي. انګریزان دلته یا مصرفوي یا له مات سره مخامخ کوي په آسیا کې، په خصوص د آسیا په جنوب کې. اما حبیب الله خان چې دوه روایت وجود لري، یو روایت دا چې انګلیس ته وفادار شخص و، په هغه مبنا کوشش وکړ د حیات مثبت ځواب ورنکړي او وخت ضایع کړي ستورم باندې. دوم حالت هماغه ده چې هلته به یو لویه جرګه هم جوړېږي، او هغه دا ده چې د افغانستان بې طرفي په جنګ کې اعلانوي، چې په لومړي نړیوال جنګ دی کې عبدالله خان د افغانستان بې طرفي افتایي. اما هغه حیات چې دلته پاتې کېږي هغه ناکام حیات ده، او له هغه نه وروسته تاسو ته معلومه ده چې په تاریخ کې د محور هېوادونه مات هم خوري بران د ډېرې ډیپلوماسۍ او فعالیتو زمینه به هغوی ته مساعده هم نه وه.
داسې هم ویل کېږي چې په هغه وخت کې کله چې دا هیئت راغلی وو په کابل کې په سیاسي حلقاتو کې دوه نظرونه، یو نظر دا و چې دغه هیئت فکر یا پیام اومندل شي، اما خپل شاه حبیب الله هغه رات ک چې ورسته لیدي بیا د مشروطیت غورځنګ هغو کسانو چې دغه نظر تاییدو د غوی لخوا رامسته شو، لکه شاه امان الله خان او نور.
دقیقا د انګلیزان سره دښمنی اساسا په افغانستان کې اتلس او دو دیرس نه شروع کیږي، او په خصوص د اتلس او نه دیرس نه تر نولس او دوه څلوېښته پورې چې لومړی نړیواله لومړی افغان انګلیس جګړه رامنځته کیږي، د انګلیسانو په مقابل کې یو نفرت وجود درلودلی. عامه ذهنیت هم دلته آماده و چې د انګلیسانو پر ضد باید اقدام وشي. او مسله له بلې خوا نه هغه ډول چې عثماني خلافت لا په هغه زمانې کې په ترکیه باندې حاکم وو، د نړۍ مسلمانانو په خصوص اهل تسلم داسې افغانستان هم کې عثماني خلافت یوازینی مرجع د خلافت وه. له بل لحاظه هم یو ډول دلچسپي وجود درلودلی چې افغانستان دغه ائتلاف ته ور داخل شي. طبیعتا د افغانستان روشنفکرانو د امان خان په شمول غوښتل انګریزي ضد سیاست په شکل د اشکالو تبارز وکړي، اما حبیب‌الله خان هغه حلقه یې له دې مسلې سره متطره برخورد کوي او په دې جګړې کې نه ور داخلېږي، او دغه حیات ته په آخر کې منفي جواب ورکوي.
داسې هم ویل کیږي چې حبیب الله خان یا امیر شهید وای دغه هیئت ویلی و چې تاسو لمان ډیر لری پراتی جغرافي وطن له لحاظه ز برتانوي هند سره جنگ اعلان کوم تر څو چې تاسو مرسته ما تر رسیدي ما به جنگ یا غټلې یا بایللې.
دقیقا سره لدې چې دلته دوه ډلې تاریخ وای چې دوه ګروپ آلمانان دې مشه تقریبا آلمانانو کول سره د ظاهر د امر کې ترکانو کول، اما یو ډله سیاسي ډیپلوماټانو چې راغلي وو فعال وو او دا اشاره چې تاسو کړل عبدالله خان دا ویلي، او بل استخباراتي ډله وه چې د قبایلو په سیمه کې فعال شوې وه او هلته یې پیسې مصرفولې، او د انګلیس ضد حرکات خورول دا خپله عبدالله خان ته یو رقم درد سر و په دې معنی چې د ده له اجازې پرته هلته هم فعالیتونه کول، او عمل عبدالله خان په یقین ډول چې د انګلیسانو نه
یو ډول خوف درلوده. استاد سره لدی چې د هیئت کابل تر غلی وو او دا تتمی هم ځان سره راوړی و، خو دربار دا غوښتنه و نه منله. خو ورسره 1919 کال کې پرته له خارجي ملاتړ امان الله خان د خپل وکیل لپاره جنگ اعلان کړ. سبب تاسو وینئ؟ ام د امام احمد کارزو
کچته انګریزانو سره طبيعي دښمنی د افغانانو د افغانستانو د افغانانو ازادي غوښتونکي روحیه، او همدارنګه په د نړیوالو مناسباتو تغییر هم باید یادونه باشو. عثماني خلافت جدې استقلال خواته په خپل هند کې ازادي غوښتونکي جنبشونه په شدت را برسېره کېږي، په روسیه کې انقلاب کېږي. دا په طبیعي ډول د افغانستان په روشنفکرانو او روشنفکرو حلقاتو باندې تاثیر درلودلی، له یو جهت نه ولا بل جهت نه مثلا دا و چې امان الله خان د روشن فکرانو یا د مشروطه خواهانو د حلقې فعال غړی و او د هغوی ارمان دا و چې افغانستان باید مستقل شي پرته له خارجي مداخلې نه یا پرته له دنه چې بل څوک ورسره وي باید مستقل ډول خپل خپلواکي ترلاسه
دا څه هم ویل کیږي استاد چې هندي خپلواکي غوښتونکو هم په دې د استقلال په ازادۍ کې وند درلوده هم فکری هم عملی دوی تبعیدی حکومت په کابل کې وخت جوړ کړی وو د مولانا عبید الله سندی په مشرۍ او د استقلال په جنگ کې د ټل په محاذ کې ځینې هغه هندیان هم شامل وو خصوصا په حربي د حربي تجهیزات په استعمال کې مرسته کوله
دغه شک نشته چې اصلا په هند کې د خلافت جنبش یو د جنبشونه د چي استعمار زد او دوی په نهایت کې کله چې د مشروطیت په دوره کې او د عبدالله خان په دوره کې دوی قرار قرار راځي په افغانستان کې د متخصصینو په عنوان د حبیبې په مکتب کې د معلمینو په عنوان فعالیت کوي د افغانستان د روشنفکرانو په منځ کې دوی تاثیر د یادنه باید ونه باسو او همدارنګه تاسو ورته اشاره درلوده د دې تخنیکی فعالیتونه د افغانستان د استقلال په ګټلو کې باید د سترګو والا چول شي
استاد د سویل کیږي په افغانستان کې دا مسال دا وای جاپان او افغانستان یو محل استقلال اخیستي جاپان چیرته دی او افغانستان چیرته دی دغه مسال یاري دی خبرې په صحت باندې خبر نه کو ولې خپلواکي غوښتونکي یا امني حرکت د خپلواکي د اهدافو په تر سره کول کې پاتره راغل
اول خو بیا تصیب وای دوګم چې دا غلط معمول دا اول جاپان په دغه شکل تر استعمال اندې څوک نو bale دا لا وایي
ام دا شک مام درلوده ځکه مې ویل
د امیر شېر علي خان په دوران کې کله چې د افغانستان د ترقی لحظت سي جمال الدين افغان د افکار په تاثیر لاندې رامنځته کیږي جاپان په دغه وخت کې ریفورمیشن شروع کوي کله غیر سره مقایسه کوو بیا سيد اما د استقلال ګټلو مسله یو ځای نه نه په هیڅ وجه اما راغلو په دې چې مال افغانانو ونه سوې کړی افغانستان ونه سوې کړی زبېر کوم څو حالات وو اولین حالت دا و چې روشن فکرانو په سرعت سره عمل وکړ او د ټولنې ځینې واقعیتونه یې په پام کې ونیول چې هغه د باعث وګرځېدل چې دښمنانو خصوصا انګریزان په سرعت سره د اوضاعو په تغیرولو کې د حکومت په ضد راوپارېدل بل دا چې په خلکو باندې یو مقدار فشار راغی هغه په دې مانا چې امان الله خان غوښتل چې په سرعت سره افغانستان انکشاف وکړي او دا یو منبع له خلکو نه د مالیاتو عوایداتو ټولولو چې افغانستان ټولنه دې خبرې ته هم آماده نه وو درېمه خبره انګریزانو په حقیقت کې نه غوښتل چې دلته مستقل او مقتدره دولت رامنځته شي حتی روسانه هم نه غوښتل دا د باعث وګرځېدل چې دغه درې عمده عامل چې افغانستان ډېر زر له خپل اصلي مسیر نه منحرف شي او بلاخره په خپله دربار د امان الله خان کې په دې مسلو کې د طرفداران په دوه ډلو وویشل شول چې یو تعداد مخالف یا محافظه‌کاران د امان الله خان نظریات سره ډېر موافق نه وو یو چې ګڼ شمېر امان الله خان پیروان د خپل دربار یا د خپل حکومت ته نه اختلافات هم د باعث وګرځېدل چې اماني لحظات خپل اهداف ته ونه رسېږي بیا وروسته کلونو کې هم طبیعي ده چې د اثرات
استاد که مقایسوی شکل باندې وایو د دوی د اهداف په ناکامی کې اهداف ته رسیدو په ناکامی کې ډیر ونده د خپل ګړندی افراطی ګامونو کنه خارج مداخله وا یا دواړه
فکر کوم دا به ډیر مشکل سره وایي چې مثلا کته سو تاریخ ته لاړ شي دا ګروپونه چې د امان الله خان یا د حکومت په صدر راځيږي تبیره اده پر اسنه د سکریټ چې دوی اصلي منبع د افغانستان د باندې وایي په برتانوي هم شو وایي انګلیزانو باید کلاس ته لري او داخلي ما مخکې مارز کې چې داخل شم ډېر په سرعت او انقلابي حرکت وسو چې د افغانستان د ټولنې عمل زمانی ټولنې دغه حرکت برداشت نه درلوده یعنی انکشاف تا ګامونه کې کول سول اما سرعت
بلی
عمل تر کومه پورې مې واورید
دا ولې انکشاف ته ګامونه کې خودل سول اما په
ګامونه کې خودل سول په سرعت او ډېر انقلابي دا د بایسول چې امانی دا امانی حکومتونه سکتی اوزاد خپل کنترول لاندر
دا سه هم ویل کیږي وای کله چې شاه امان الله اروپا ته لاړ، ترکیې ته لاړ، مسکو ته لاړ، هلته بله دنیا ولیدله چې راغی یو دمې هوډ وکړ، عزم وکړ چې خپل مملکت هم همغسې واړوي، خو اجتماعي او سیاسي شرایط، ټولنیز شرایط برابر نه وو. منتقدین وایي چې دا د دوی لویه اشتباه ده.
دقیقاً ډېر له دغه سره موافق نه یم چې امان الله خان په سرعت دغه انکشاف تر تحصیل لاندې راغی. امان الله خان هغه پاچا و چې د اوزانو په نړیوالو مناسباتو کې هم باخبر و. د دې نږدې معلم او مربی محمود طرزي و چې د خسر هم و، هغه د اروپایي نړۍ له انکشاف نه، د اسلامي هیوادونو د حالت نه، د آسیا د حالت نه آگاه شوی، نو طبیعتا د به تاثیر ورباندې کړي. د اروپایي سفر نه دا و چې ممکن تاثیر کړي و چې اروپایي هیوادونو د امان الله خان سره د هغه د انکشافي پروګرامونو په تطبیق کې د همکارۍ وعده کړې و، ممکن دې سرعت ورکړي. اما امان الله خان د یو یقین پادشاه په توګه زه فکر کوم چې له مخکې نه د ته آماده و چې افغانستان د انکشاف خواته بوسي.
استاد، د طالبانو حکومت په کابل کې نن د خپلواکۍ ورځ ولمانځله، او په تیرو څلورو کلونو کې د لومړي ځل لپاره نن عمومي رخصتي اعلان کړې وه. طالب چارواکو څرګندونې هم کړې دي، ویلي دي چې افغانستان هر ځلې د خپل استقلال یا خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې بریالی شوی، خو په ساتلو کې بریالی شوی نه ده. ویلي چې دا ځل به د افغانستان خپلواکۍ ته څوک پرې نه ږدي چې تهدید کړي. ګاونډیو هیوادونو ته هم خبرداری ورکړی ده، خو په دې خبرو کې یا په رسمي اعلامیه کې د شاه امان الله چې د استقلال او خپلواکۍ ګډون کوي د هغه یادونه نه ده کړې. دا ولې؟
زه فکر کوم چې دوی د ایدیولوژیک فکر له کبله د امان الله خان نوم معمولا نه یادوي، او هغه ته حتی د غربي یا کفري نظریاتو کس وایي. دا په داسې حال کې ده چې که چېرې تاسو د امان الله خان د دورې نه نوي قوانین چې د نظام نامو په نامه نشر شوي وګورئ، په ټولو کې د علماو، د دیني علماو، د علماو د جمعیت العلما دغه وخت کې وجود درلود، نظریه هم غوښتل شوې وه. خپله امان الله خان یو مسلمان پادشاه په توګه عمل کړی. متاسفانه چې موږ یوه لویه ستونزه دا ده چې په ایدیولوژیک لحاظ د خپل ایدیولوژي له نظره خپل ملي شخصیتونه ګورو، یو له بلې خوا نه د هرې زمانې قضاوت په خپله زمانه کوو. دا په داسې حال کې ده چې شخصیتونه په تاریخ کې باید په خپله زمانه کې مطالعه شي، نه د نننۍ عصر سره. نو زه فکر کوم چې دا اشتباه وجود لري. دا نه یوازې طالبانو، ځینې نورو اسلامي افراطي ډلو هم امان الله خان ته عین موضع درلودلې.
ما ته دا مسله ځکه پیچلې ښکاري چې د یو کس کارنامې لمانځي خو خپلی نوم نه اخلي، دا ډېره سخته نه ده؟
دا جفا ده. د مال نظره تاسو د افغانستان د حامی نوم هغه کس چې د خپل پلار د سیاست په مقابل کې درېږي، هغه کس چې د افغانستان استقلال یې نني، هغه کس چې په میړانې سره دا جرأت کوي او د افغانستان د استقلال ساتل لپاره هغه دا وایي چې بې له فرهنګي او اقتصادي استقلال نه سیاسي استقلال معنا نه لري، د هغه لپاره د خپل نه کال او څو میاشتو قدرت په دوران کې ډېر هغه څه کړي چې تر اوسه پورې ډېر زمامداران نه دي کړي. دا به جفا وي چې د شاه امان الله غازي چې زموږ د تاریخ زرینو ستورو نه ده، هغه سره دا ډول جفا کوي.
استاد، خپلواکی څنګه ساتل کیږي؟ او آیا ځینې دا هم شکل لري چې په نړۍ نننۍ نړۍ کې یو شتم پیړۍ کې ډېر مشکل ده چې هیوادونه په بشپړ توګه اقتصادي یا سیاسي استقلال ولري؟ هغه همبستګي د هیوادونو ترمنځ وای چې انټر ډیپندنس لکه څه ورته وای، هغه زیاته شوې ده په اوسنۍ نړۍ کې.
اساساً سرور صاحب، استقلال د یاد استقلال مفهوم په بینالمللي حقوقو کې مختلف پړاوونه تیر کړي دي. یوه مرحله ده چې استقلال مطلق ده، او هغه زمانه ده چې د دولتونو حاکمیت د هغوی هغه اصلي وس ګڼل کېږي او نه انکار منونکی. اما له 1945 کال نه وروسته، د دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته، چې د بینالمللي حقوقو یو نوی مرحله شروع کېږي په تاریخي لحاظ، په دې مرحله کې نړیوال سازمانونه رامنځته کېږي. خپل نړیوال سازمانونه د بینالمللي حقوقو د یو شخصیت په عنوان پیژندل کیږي. دغه نمک یو ځانای شخصیت د بینالمللي حقوقو تر یوازې دولتونه وو اوس هغه نه دي. بیا په اوسنۍ زمانه کې چې ډیجیټل مسله راځي شوې ده، هغه جغرافیوي سرحدات تقریبا هر ورځ نقصیږي. موږ وینو کنه ټکنالوژي دا سرحدات نقصوي، استقلال هم سره ځان تعریف ته تغییر ورکوي. په اوسنۍ زمانه کې استقلال نسبي ده او هغه هېوادونه کولی شي استقلال ولري چې دغه نسبیت ډېر ښه اداره کړی شي. نسبیت اداره یې دا ده چې باید اقتصادي استقلال، سیاسي استقلال تر څنګه شي، فرهنګي استقلال او همدارنګه نړیوالو مناسبات تعمیق داخلېدل چې په هغې کې خپلې منافع پکې څرګندې شي. نننۍ ملي منافع یوازې د یو دولت پورې تړاو نه لري. ملي منافع نن داسې تعریفېږي چې د نورو هېوادونو ملي منافعو ته باید احترام وشي او طبیعي ده چې خپل ملي منافعو ته باید ارجحیت ورکړي شي. دا ټول هغه ټکي دي چې د یو مستقل دولت لپاره په نننۍ زمانه کې په نظر کې نیول کېږي او اوس استقلال یو مطلقه پدیده نه ده.
استاد، که زه وایم چې په نړیوالو سازمانونو کې شمولیت خپلواکي محدودوي، د ما دا خبره سمه ده کنه؟
محدودوي د محدودیت کلمه ډېر مناسبه نه وي، اما دا باید وایي چې په نړیوالو مناسباتو کې داخلېدل واقعي معنا د استقلال مفهوم رسي، هغه په دې معنا چې نور بشریت ته درناوی ده او خپل هویت د بشري ټولنې یا د مشرق کورنۍ په شتون کې تثبیتول.
مننه. اخري پوښتنه استاد، د استقلال یا د خپلواکۍ ورځ لمانځل ځوان نسل ته، اوسنی نسل ته څه پیغام رسوي او څه الهام ورکوي؟ مهرباني.
تاسو فکر وکړئ چې نن نسل که خپل پرون ویاړونه ونه لري، نن نسل بچو ولري سبا د فاره. ټوله دنیا خپل پرون باندې افتخار کوي، خپل پرون تاریخ ته انتقال کوي، په خو اعمالو باندې افتخار کوي او هغه تعقیبوي او پیاوړي کوي او هغه اشتباهات چې دوی تیرو نسلونو کړي هغه نه تکراروي. بنان د دغسې ورځو تجلیل د موږ ځوانانو ته دا پیغام باید ولري او زه هیله من یم چې لري هغه دا ده چې موږ باید د خپلو مشرانو تاریخ وګورو، د هغوی کارنامو ته درناوی وکړو او د هغوی ښه اعمال برسیره په دې څه درناوی کوو په باندې عمل وکړو.
ډیره مننه استاد، ډیره مننه.
سلامت شي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
اغلی سفیر صاحب، مننه چې موږ ته مو وخت راکړه. نن د اسد یاد ازمری میاشتې 28مه ده، د افغانستان د استقلال د استرداد ورځ یا د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان ورځ. ستاسو په فکر دغه ورځ د افغانستان په ملت یا ولس کې کوم بدلون رامنځته کړ؟ څه تغییرات راوستل؟
دا د افغانستان یوه تاریخي ورځ ده چې افغانستان باندې ډېرې مودې وکړی شو چې د برتانیا یې کبیر د هغوی څخه خپله د استقلالیت واخلي یا خپله سیاسي خپلواکي ترلاسه کړي، نور افغانستان خود مختاره اوسي په خپل داخلي او بهرني پالیسیو کې. نو دا یوه اهمه ورځ ده د افغانستان په تاریخ کې. دا د افغان ولس یو قربانی ورکولو باندې دغه ورځ ترلاسه کړي.
امانی حرکت چې دغه خپلواکۍ لپاره هڅه وکړه، اتمن نور اهداف هم درلودل، اجتماعي اهداف درلودل. دغه اهداف ترڅه هدا ترڅه بریده ترسره سول کنه سول؟
وقت که شام انولا دیر خود تغییرات رو یا افغانستان دی پرمختگ دی پاره پا افغانستان که زین اصلاحات بنده لازم بوری کلد قوانین جور شو دی افغانستان اولین نظام نامه اساسی قانون جور شو دی خز و حقونو دی بشر حقونو تا زنگل توجه وشولا مکاتب جور شو خز وکلا شو چه مثلا با اهم و مجالس که لکه پلوی جرگه که مثلا گدون وکی حتی با خو وقت که دی کورونه دی پاره مثلا زنگل محکمی جوری سی تر صوبر خز چه دی تاوتریخ کوالی کردی مثلا دوی پا حمایت خوانی تو بندی فیصلی وشی زی فکر کنم از دی بنیادی کارون بندی لاز بودا که خو متاسفانه که وضعیت دست شو چه دی بیا هم دی بحرانه پا مداخله بندی پا باتن که زینی افراطی فکر کسانو دی بانی شو چه دی و نشکلی چه پا شوق و یا اشتیاق بانی چه دی گفته پا شدت بانی مخت و لالشی دی خندونه ایجاد
منانا خود داسی منتقدین داسی وای چه دی امانی حرکت زین اصلاحات دی افراط رها دا گرندی و خصوصا د خزو برخه کې مثلا اعلان کړی و چې څوک د په کابل کې چادرې نه پسر کوي یا طرز لباس خاص د نارینه لپاره دوی غوښتل رواج کړي او همدا سبب سو چې هغه دودیز فکر چې په ټولنه کې وو هغه په مقابل کې ودرېږي.
دا ډېر لوی مسله نه وه. دا مسله په هر مملکت کې مختلف مسائل رامنځته کېږي. یو هوښیار ملتونه هغه مسایل په خپلو خبرو اترو باندې هغه مسایل حل کوي. متاسفانه دا یو بهانه وګرځېدله مګر استعماري کړلوی ته چې د هغوی هغه شومې برنامې دوباره افغانستان کې پلي کړي او دی یا په یو خیزش باندې یا په یو شورش باندې بدل کړه تر څو پورې شامنله او دې ته مجبور شو چې وطن پرېږدي. بیا وګوره چې روسه څه کارونه په افغانستان کې وشو. کومه بدبختۍ سره هماغه کسانو چې شورش یې کاوه دا وطن یې مخامخ کړ. زه فکر کوم دا یو بهانه نه شي کېدلی. کېدای شي چې تابزدګي یې کړې وي اما دا په دې معنا باندې نه و چې دا واقعا دومره یوه لویه ستونزه وه.
منتقدین دا هم وای چې شامن الله خان کله چې اروپا ته لاړ او ترکیه ته ډیر څه هلته الهام واخیسته او خو هلته اروپا بیخي مختلفه ده و هم او ترکیه هم او دوی غوښتل چې عین ګامونه چې هلته پورته سوي دي په افغانستان کې پلی کی او دا سبب سو چې په مقابل کې مقاومت وسی.
کدی شي هغه ځینې بس تاسو نه بلته شو ولته په اسانتیا وی اما دا په دې معنا نه چې افغان ملت دومره یو د تاریخ فکر خاونه چې کله هم دی یو تمدن په خپل مملکت کې نه غواړي ګوري په دې ځل شپ وخت کې افغانستان ډیر آرام او ډیر مشروع ازادیان ترلاسه هسته و خند نو هم تاسو ګوري چې اوس په افغانستان کې کوم حالات روان دي. زه فکر کوم چې افغانستان په کومه جغرافیه کې چې واقع ده همیشه قرباني دي د بهرنۍ د مداخلې شوی ده او همیشه داسې تاریخ فکره کسان هغه کسان چې د څو پیسو په بدل کې همیشه بهرنۍ توطیې افغانستان ته راوړي دا رقم خنډونه ایجادوي او مملکت له ستونزو سره مخامخ کوي.
مننه. نن طالب چارواکو په کابل کې هم د استقلال یا د خپلواکۍ ورځ لمانځلې ده. ځینو طالب چارواکو مشرانو یې څرګندونې هم کړې دي. له جملې دا ویلې دي چې افغانستان هر ځل چې خپلواکۍ اخیستي بیا یې په ساتلو کې بریالی شوی نه دي او ویلې دي چې دا ځل به د افغانستان خپلواکۍ ته چې هر تهدید وي دوی به لمانځه وړي. د دوو څرګندولو په هکله تاسو وایئ؟
څه فکر کوم چې دوی برداشت لدی خپلواکي نشه ډیر هغه وین چې مثلا یو بهرنی فوجیان یا عسکر اردو په یو بل مملکت کې موجود وي. اوسنۍ خپلواکي تعریف مطلق مختلفه ده. تاسو وګورئ چې کله افغانستان درویش میلیونه وګړي د بهرنیو د کومکونو ته سترګې په لارې بیا نه افغانستان خپلواک نه ده. طالبان چې کوم طرف ته افغانستان غواړي چې یو سي دا خود په خود باعث دی کېږي چې افغانستان نور مستقل نه وسیږي، محتاج وسیږي، وابسته وسیږي. کله چې یو مملکت د نورو کومکونو د نورو مهارتونو یا کسبکارو یا سانسپوهانو یا حقوقدانانو دغوی خدماتو ته وابسته وي بیا نو افغانستان خپلواک نه ده. دوی باید زده کړي چې افغانستان به هر وخت خپلواکي چې خلک تعلیم وکړي، په خپل پخو ودري کې په ځان بسیاسي، افغانستان یو مترقی مملکت وسیږي، افغانستان د نور له احتیاجونه وسی، ښځه او نر له تعلیم څخه برخمن سي، نور افغان مېرمنې په خپل کور کې اسیر ونه وسیږي، هغه وخت په خپلواکي. خپلواکي په دې معنی نه ده چې نن یو بهرنی عسکر په افغانستان کې موجود نه ده، نور افغانستان خپلواک ده. افغانستان دومره وابسته شوی ده چې په هیڅ صورت دوی نشي کولی چې خپلواکي ولبندي.
طالبانو د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت خپل اعلامیه کې شاه امان الله خان ته هیڅ اشاره نه ده کړې ده، په دې حق لته استوي
کومندر شاه امان الله په کوم رقم چې مثلا عصري علوم رایج کړل، مکاتب جوړ کړل، افغانستان قضایي سیستم د ملا لاس نه واخیست، یو کسان چې قانون لوستی او ښوونځي لوستی دوی په لاس ورکړ، ځینې قوانین یو جوړ کړي، مثلا د اطفالو ودونه منع کړل، یا مثلا د ښځو حقونو لپاره لاره هواره کړلې. نو بلمدر هغه مسایل وو چې د اوسني وضعیت سره یو شانته وضعیت و، نو دوی ځکه مخالف دي. ملا بیا نور خط و کتابات و یا مدیریت دی مملکت دی باسواد دی روشنفکر رو پا لاس بنده ول بده، و نور دین بایستی یا ابزار دی کنترول یا دی قدرت و نگرزیده، که چې هغه څوک چې فقط نور هیڅ هم نه لري همیشه له دین څخه یو ابزاري ګټه اخلي. او ولس زپی ز فکر کومه هغه د شاه امان الله په برنامه کې نه و، بلکې غوښتي چې ولس خود مختار اوسیږي، ولس احساسي ازادي وکړي، د ولس په حقونو باندې باید فکر وشي، ولس ته اسانتیاوې برابرې کړي، وطن ترقي وکړي. نو زه فکر کوم هغه د اوسني حالات سره مختلف حالات، نو ځکه دوی شاه امان الله څخه
ډیره مننه. ورستۍ پوښتنه دا د اغلی کډوخیل چې د خپلواکۍ د ورځې لمانځل نوی نسل ځوانانو او پیغلو ته څه پیغام رسوي؟
دغه یو تاریخي لاسراولنه وای چې باید خپل تاریخ باندې ویاړي، چې په وخت کې یو مملکت قرباني ورکړ، نه روخه په دې کې نه تنها چې نارینه و بلکې ښځینه و هم قرباني ورکړې. ملاله میوندي یو ښه مثال ده، په سلهاو افغان مېرمنې قرباني ورکړې، حتی په کابل کې اتیا مېرمنې په جنګ کې شهیدان شولې. په یو لوی قیمت باندې د ازادي راغلی چې یو مملکت خپلواک واوسیږي، او د دغه مملکت ولس وکړی شي د خپل مملکت سرنوشت په خپل لاس باندې تعیین کړي، د خپل وطن ته کار وکړي، ترقي او پیشرفت ته کار وکړي. نو دغه یو انګیزه دی، د مسؤلیت دی، د پخوانیو سرښندنو لمانځنه ده، تر څو پورې هر ځوان فکر دې ته چمتو چې مملکت باندې حق لري، که پخوا خلکو خپل وینه توی کړه چې مملکت آزاد شي، دوی د اوس خپل خولۍ توی کړي د مملکت پیشرفت لپاره، د مملکت ثبات لپاره، د مملکت ترقي لپاره، د یو انساني ژوند لپاره باید دوی هوډ ولري، هڅه وکړي او خپل مملکت وژغوري او آباد کړي.
ډیره ډیره مننه، ډیره مننه.
سلام
درنو اړیدونکو، د زمری په 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د استرداد د یو سلور په غمه کلیزه په مناسبت مو د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ غوث جنبا سره مرکه کړی دا. جنبا صاحب، ډیر ډیر مننه چې موږ ته مو وخت راکړی دی.
هیلکم د خوشاله خبر تاسو په
چوپړې مېرمنې. نن د افغانستان د خپلواکۍ کلیزه ده، لنن یو سلور په کاله په خوا د افغانستان د خپلواکي استرداد اعلان وشو. د ما پښتنه دا د لومړی پښتنه چې په هغه وخت کې په سیمه او نړۍ باندې څه رقم سیاسي شرایط حاکم وو؟
تاسو ته مخکوه خبر سرور تاسو ته او ټول افغانانو ته لږ په ګډ ورکې د دغه پرتمنې ورځې د یو سلو شپږمې د استقلال د استرداد یو سلو شپږمې کلیزې په مناسبت سره مبارکي وایم، او زه هیله لرم چې موږ به واقعي استقلال ته واقعي خپلواکۍ ته لا نور هم رسیږو. د هغه وخت او زمان شرایط خو واقعا چې کړکېچن وو. لومړۍ نړیواله جګړه پای ته رسېدلې وه، یو نوی ویجاړي په دنیا کې، مثلا په اروپا کې، په منځني ختیځ کې لیدل کېده، په افغانستان کې هم شپه اجازه گیم ده هر که دست کویگی چه دیر پخوانه حدسی مبارزی هلی زلی شروع ویچی هیوادون خپل استقلال و خپلواکی لاست راوی چه بدن لر که بیلشت چه افغانستان او امانیه ده امانیه ده امانیه کم حقا ورزن چه ورطوائی کولشو ووائی یا کم مسیر چه دوی تای کوا کم افکار چه دوی سر وو بیلشت چه آقا موفق شد او آقا کم زوان زواق چه پس تحت لخانه راغی قدرت تو رسید داغی یوا آقا اساسی حیله هم داوا چه افغانستان باید بش پر خپلواک هیواد اوسیږي سیاسي خپلواکي خپله ولري او نور په دې اړه هیڅ نوه معامله او سازش ونه شو. افغانستان بېله شکه چې په هغه وخت کې ډېر لوی نقش درلوده په دغه جغرافیا کې د افغانستان دغه مثال او هم لو هندوستان ته او هم نورو دې لرې پرتو هیوادو ته چې ټول د استعمار چې و عملا ډېر لوی مثال شو. افغانستان اولنی هیوادو چې د شوروي د روسیې شوروي یې په رسمیت وپېژنده. دغه یو نادرست نظر دی چې ګواکې شوروي اتحاد افغانستان په رسمیت وپېژنده. دا داسې نه وه، دا د افغانستان د امانیه دولت و چې روسیې ته یې خط ولېږه. د هغه وخت ولسمشر ته د روسیې د شوروي ولادیمیر لینین ته چې هغه په رسمیت پېژندنه وه د روسیې د شوروي، او په ځواب کې بیا څو میاشتو وروسته هغوی افغانستان په رسمیت وپېژندل. یعنې دا موږ وو چې دغه جرات هم درلوده او دغه چلنج هم ورکولی شول هغه برطانیې ته چې په امپراتوري کې لمر غروب نه کاوه. او دا یو ډېر ښکاره چلنج و، دا یو زړورتیا وه سیاسي چې موږ کولی شول نور هیوادونه په رسمیت وپېژنو، هغوی ته هغوی سره مکاتبه ولرو، ازاده مکاتبه ولرو، بې له دې چې چاته وګورو. او زمونږ کړنې په څنګ کې د ترکیې، البته چې د اتاتورک د دورې، دا هغه مثالونه دي تاریخي چې ټولو استعمار ځپلو هیوادو ته څه هماغه وخت څه د هغې نه وخت مخکې او مخصوصا وروسته
د لوی مثالونه شول د ازادي او د خپلواکۍ. مننه جانبا صاحب. د استقلال اعلان وروسته لوی جګړې وسو، اگر چې دغه جګړه مختصره و، په دریو محاذو کې جنگ سوې دی، په شرقي محاذ کې، په جنوبي محاذ کې او د قندهار په محاذ کې جنگ وسو. په دې حق لکه معلومات ورکړي نوې ځوانانو ته.
بل شکه چې انګريز خو نه وختل چې افغانستان یو خپلواک هیواد په ټوله معنا د دې کلمې شي، اګر چې هغوی داسې فکر کوو چې نیمه مستعمره شکل به دوام پیدا کړي ځینو فاسدو کړیو ته په دربار په شاوخوا کې دوی په یو ترتیب ځینې پرداختونه کول او فکر کول چې دغه لړۍ به دوام وکړي. خو ځوان ځواک، ملي عناصر، وطن دوست افغانان، ډېرې نومونه دلته مونږ اخیستلی شو، په شمول د اعلیحضرت نادرخان او داسې نور سپهسالاران، غلام نبي خان چرخي او ډېر زیات نور چې ګمنامه دي کم یادېږي. بله شکه چې دې محضو کې چې تاسو یاد کړئ خونړۍ جګړې وشوې، خو مېړانه بله شکه چې د افغانانو سره وه، او هغه کوم عزم او همت چې هم په مرکز کې او هم په دغه جبهاتو کې د نظامیانو او د عادي خلکو چې سلا یې پورته کړې وه د استقلال د لاسته راوړلو دپاره، هغه نور نه ماتېدونکې وه، نه مغلوبېدونکې وه. او انګریز دا احساس کړه چې افغانستان سره نور باید مساوي محاسبه وشي، نه حاکمانه محاسبه، نه په تطمیعو، نه په چلولو، نه په نورو دغسې استعماري ابزارو. درسته ده چې په ټولو محاذو کې به مونږ په ټوله معنا بریالیتوب نه درلوده، ځکه چې قوت د انګریز چې یو لویه امپراتوري وه، ستره، ډېره باظرفیته، د نظامي او استخباراتي نظر ډېره لویه امپراتوري وه، او هغې ډېر لوی نفوذ درلوده په دې جغرافیا کې په شمول د افغانستان کې ډیر ځل جاسوسانه دلوده چې وروسته متاسفانه ویل راغلی تاریخي ګواره په هند کې ډیر زیات نفوذ درلوده. طبعا چې جګړې خو ډېرې خونړۍ وې او چېرته به موږ موافق کېدو چېرته به موږ بریالیتوب ترلاسه راوړ. په ټولیزه توګه نتیجه مهمه ده ښاغلی سرور. نتیجه دا ده چې انګریز دې ته وادار شو، دې ته اړ شو چې زموږ استقلال په بشپړ ډول په رسمیت وپېژني او هماغه خاصه معاهده موږ سره امضا کړي.
جنبا صاحب یو خبر ځکه کی داسې ویل کیږي چې راول پینډی یا برټش انډیا په وخت کې د افغانستان استقلال ځکه ومنو چې اندېښنه درلوده یره درلوده چې دغه جنگ څه پیل شوی ده د افغانان لخوا امکان لري په هند ته هم سرایت وکړي او هلته هم د ناکراری نه خلی درې.
بلی شکه ما مکه تاسو ته ویل چې زموک د زوان زواک د امانیا زواک دوی هغه د استقلال د رسول الله لپاره ډېرې ژورې وې او ډېر لوی تاثیر درلود. خپله په هند کې د هند ازادي خواهان ازادي غوښتونکي هغه مشران یې په هغه وخت کې په کابل کې وو او د کابل سره په ډېرې نږدې رابطه کې دوی قرار درلودل او ډېره خپله مبارزه یې د افغانستان واکمنانو سره د افغانستان خلکو سره هماهنګ کوله او افغانستان ډېر لوی عزت او برم درلوده. د افغانستان د خلکو مخکېنۍ دوې مبارزې انګریز سره چې دواړه د افغانستان د خلکو بریالیتوب پای ته رسېدلې وې دا هغه انګریز وه چې په دې خلکو یې کوله. او ویل شو چې انګریز چې هند یې خپل یو مروارید لیده او ټول جهان ته خود چې زه دومره ستر ځواک یم چې داسې یو ستر هېواد مې نیولی دی نو هغې ته بېله شکه چې د ډاډ وړ وه د تشویش وړ وه او په مختلفو اشکالو هندیان هم ځپل افغانان یې ځپل او کوشش یې کوه چې دغه خوځښتونه چې د ازادي دپاره رامنځته کېږي دا په یو ترتیب د لارې څخه لرې شي. خو هغه د چا خبره قافله نور تله وړاندې د افغانانو مثال عملي شو د افغانستان استقلال په لاس لاس راوړ ټول همت او د هند ډار لا هم زیات شو چې بیا په نتیجه کې یعنې د برطانوي هند مې هدف دی چې په نتیجه کې یې شروع کړي نورو افزارو ته یعنې تطمیع کولو ته د اجنټانو استولو ته د خرابکاریو اعمالو ترسره کول درنه په افغانستان کې چې وروسته مثالونه مونږ د ګډ ملا او د بچی سقال یا چور د حبیب الله کلاکانی وي د دغه ارتجاعي او کاملا غیر افغاني حرکاتو مونږ شاهد یو چې مستقیما د انګریز د خوارۍ هم درد لیدل هم انګیزه ورکول کېدله او هم تشویش لیدل. متاسفانه چې
جنبا صاحب د امانی حرکت د استقلال هڅه وکړه استقلال ترلاسه کړ دوی نور اهداف هم درلودل دوی د افغانستان د عصري کول هدف درلوده تر کوم ځای دغه هدف دوی وکولای شو چې تر سره شي.
وطن چې رامنځته شو د 1990 کال نه تر 2015 کال پورې موږ کولای شو چې بل ډول دا مسایل تحلیل کړو ځکه چې اوس بله دوره ده او هغې نه ډېر وخت تېر شوی دی او کېدای شي چې زموږ دغه تحلیل به تر یو حده ابجکتیو یا عیني اوسېږي یا به ډېر ذهني یا دغه امانیه دوري مخکخ سیاست مداران نو بل شکه چې دیو خو خو دوی ډیر پاخه همداسي ریختینی افغانان د بل خو دوی ډیر لوی مدرنستانو چې د دې لپاره د ترکیه او د فرانسې د تمدن او د افکار او د اغیز له چیو دیمه خبره دا ده چې دې کې ځکه نشته چې دوی خپل کړنو کې بیره کېدای شي کړي اوسي کې په ځینو مخصوصا سمبولیکو مسایلو کې لکه د لباس اغوستل لکه ځینې تشریفاتي مسایل او داسې نور چې کېدای شي په یو سنتي ټولنه کې لکه افغانستان ښایي نور ابزارونه کار اخیستل شوی وای خو البته دا د نن ورځې د تحلیل پر بنسټ زه وایم چې هغه وخت سره کوم د حالاتو هغه باید په ځانګړې توګه تحلیل شي په هماغه وخت کې په هماغه تاریخي اقتصادي اجتماعي حتی روانشناسانه شرایطو سره سم نو فکر کوم چې امانیه باید ډېره توجه کړی وای پاوز ده او د اقتصادي ژوند ښه والي لپاره یعنې ځینې کارونه باید داسې همزمانه یا موازي شوی وای داسې چې کله ګورې امانیه څه ده چې ډېر بنسټیز کارونه یې کړي دي د افغانستان د ټولنې اسانو سره ډېر کار وشو د افغانستان د خلکو د زده کړې دپاره ډېر زیات کارونه وشو ډېر مکتبونه رامنځته شول که اوناسیا وو که زه ګورو ډېر محصلین افغانان ولیږل شول خارج ته فنونو سره افغانان اشنا شول نوې صنایعو سره افغانان اشنا شول د اورګاډي پټلۍ افغانستان ته را داخل شو ډېرې عصري مثلا سړکونه او کوڅې په کابل په نورو ښارو کې رامنځته شول یعنی اصلیتوب تر دې له بریده داسې شکلي هغه درلوده بڼه درلوده تر څو دا محتوایي اوسېږي یعنی ښه به وه که چېرې همزمان اقتصادي ژوند ته د افغانستان د خلکو دې ته هم پام شوی وای دغسې ریفورمیستي یا اصلاحي پلانونه د افغانستان د زراعت په اړه د مالداري په اړه د اوبو د خړوبولو دپاره د ځمکو د خړوبولو دپاره یعنې د اوبو د استقصال پروژې هغه ډېر هېوادونه حاضر وو چې مثلا مرستل کېږي چې شوروي اتحاد وو فرانسې وو ترکیې نه نیولې تر بلجیم وو اوتریش وو کوم کوم ځایونه خو یا به لاسته رسېده یا به نه پوهېږم وخت به نه وو څه رقم خو هغه دا مسایل باید څه نه غواړم ووایم چې تاسو خدای مه کړه هلته څوک نه پوهېدل په دې داسې نه وو هلته ډېر پوه خلک وو خو دا چې ولې دا کارو ته ډېر کم توجه وشو ځکه چې دغه اقتصاد او پیسه تاسو پوهېږئ سره ورسب چې د انسان ژوند ته ډېره بریده هغه برخلیکې ته یې نه یي افکار یې هم ته یې نه یي صحیح ده چې روبینایي مسایل خو مهم دي تحصیل مهم دی زده کړه مهم ده علم مهم دی دې کې هېڅ شک نشته خو کله چې ستا نس تش اوسېږي په جیب دې خالي اوسېږي ماشومان دې کافي ډوډۍ د خوراک دپاره ونه لري ډاکتران کافي نه اوسېږي چې تداوي کړي د ستا ماشومان یا د خپله نو بیا دلته یو رقم د تناقض او تضادونه په ټولنه کې رامنځته کېږي ته به ډېر پوه یې خو ته به بېکار یې او تا ته به دغه زمینه نه یي مثال چې وي چې ته یو کار پیدا کړې د ژوند د امرار دپاره او نه یوازې د خپل ځان دپاره هغسې سنتي هېواد کې چې ستا ماشومان هم د ستا په غاړه دي نو دې دپاره یعنې ما په نظر البته بیا هم وایم چې دا هغه ټول واقعیت کېدای شي نه اوسېږي د هغې ټولنې د هغه وخت د هغه زمان شرایطو ته په کتو خو کېدای شو چې ځینې کارونه لا نور هم ښه او ژور او بنیادي ترسره شي
جانبا صاحب را بسو نن ورځ ته نن طالب چارواکو په کابل کې د خپلواکي ورځ لمانځلې ده په عمومي رخصتي اعلان کړې ده ځینو طالب چارواکو خبرې هم کړې دي او دا ورځ د افغانستان د ویاړ ورځ ګڼلې ده دوی ویلی دی چې افغانان په دې بریالي سوي دي چې هر ځل خپل خپلواکي ترلاسه کوي خوب ساتلو کې بریالي شوی نه دي او دای ویلی دی چې دا ځل به د افغانستان خپلواکي څوک تهدید نسی کړای د دغه سرګندونو ته که تاسو لاندې سي
جالب سرګندونی دی خپل سرور دی سرګندونی معمولا تر سرګندونو تر بی د پاتې کی دوی د هتا د استقلال افغانستان چې اوس په څلور ورځ ټول
البته جنباس د شمن لا یادونه نه کړی دا لغونه تیر
سي انده وخت چې دوی د سرګندونی همیشه نیم کله طالبانیزم عاشقان دی افغانستان ته د دولت په حیث نه ګوري دوی افغانستان ته د مدرسې په سترګه ګوري او دوی فکر کوي چې افغانستان یوه مدرسه ده او فقط پکې باید سرونه وښورول شي سهار نه تر ماښامه سپاري وویل شي او دغه مدرسې ته باید بېګانه پرېنښودل شي. یعنې دوی افغانستان ته یو دولت په حیث نه ویني چون دوی دوی پوهه نه لري. که دوی دوی پوهه درلودلی څنګه کولی شي چې مثلا دغسې یو ستر شخصیت د افغانستان په تاریخ کې ولاو چې څوک پرې انتقاد لري خو د هغې شخصیت نه ځان نه کموي چې دغه نه یادوي. ته ځي پاکستان ته د لیلینا د عکس لاندې کښېني چې د الازاد شامان الله ګرد سره برابر نه دی. ته ځي ایران ته هلته د خامنهیي عکسونه ایښې دي پرې د لاندې کښېني دا د هغوی سمبول دی. ما خوښېږي که نه خوښېږي نورو هېوادو ته ځي ته ترکیې ته ځي هلته د اتاتورک عکس هر ځای کې ایښودل شوی دی. اما ته روند طالبانیزم دې رامنځته کړی دی وایي چې دا خو والا عکسونه دي. نو دوی دغه د ژوند نیم واقعیت ویني چې هغه دغه عمومیت دي د دوی په نظر نور هغه محتوا ته دی داخلېدلی نه شي.
کوم طالب چارواکی موږ سره وای خبرونه کې شاید هغه د ستاسو د خبرو ته غبرګون خودلې وي خو طالب چارواکی عموما په داسې موارد کې خبرې نه کوي. را به سوستې پوښتنې ته جانبا صاحب د استقلال یا د خپلواکۍ ورځ نوي نسل ته ځوانانو ته څه پیغام یا الهام ورکوي؟ مهرباني.
سرور صاحب یو وخت منګه تاسو هم ځوانانو کنه نو وای نسل صاحب یو لسیزې مخکې او دغه ورځې ته په همدغه امید په همدغه ایمان په همدغه اعتبار کتل چې دا زموږ یو سپېڅلې ورځ ده او دغه استقلال باید په ټوله معنا په ټول قوت وساتو یوازې د شعار تر بریده نه. اول خو باید دغه استقلال داسې یو پدیده ده ښاغلی سرور چې لمسیږي نه که نه ته باید ذهن دې مستقل اوسېږي ستا ذهن آزاد اوسېږي ته کولی شي چې په ډېر ښکلي ځای کې ژوند وکړې خو ستا ذهن اسیر اوسېږي. ته استقلال اول ښایي موږ ټولو ته دغه نوي نسل ته په خاصه ډول چې د دغه بوتانو نه ځان آزاد کړي د دغه شخصیت پرستي او منطقي ګرایي او د دغه شان نظام راوکاږي افغانستان ته دغه استقلالیت خپل په لاس کې د خپل شخصیت خپل معنوياتو د خپل راتلونکي د خپل ژوند د خپل وطن په اړه خپل په لاس کې ونیسي. دغه استقلال د اول راپیداکي بیا دې د ډېرو خودخواهیګانو نه تېر شي هغه شی چې دوی ته د ځینو مشرانو نه پاتې دي متاسفانه چې ډېر کاږه روان وو ډېری مشران ډېر زیات کاږه روان وو ډېرې زیاتې خطایې کړي دي چې د شي حتی جنایات د هغوی په لاره تګ په کار نه دی. دوی ته لپاره دې شي دغه استقلال هم خپل هغه ذهني استقلال او هم د وطن استقلال راوساتل شي. دوی ته په کار ده چې یووالی رامنځته کړي د افغانستان د منافعو دپاره یو دوه درې اساسي مسایلو دپاره د دې خود خوایګان نتیج شي ان دا پزیټی وی پیدا کی تفاهم او تسامح دا ډیر یو لوی کردار دی چې معاصر انسانانو ته ډیر اړین دی. کدا انسجام دوی رامنځته کړه یووالی بیا دغه انسجام په ترڅ کې یو روایت رامنځته شي چې څه رقم ته موږ لاړ شو یو مشروع مسؤول ملي حاکمیت خواته او خپل دغه استقلال هم ذهنی د انسان د ذهن په چوکاټ کې هم اقتصادي استقلال هم سیاسي استقلال هم نور فرهنګي استقلال خپل وساتو. او دا هغه مسایل دي چې هر ځوان ته ښایي په دې فکر وکړي چې که چیرې ته سیاسي استقلال اقتصادي استقلال فرهنګي استقلال او ذهني استقلال ونه لري نو ته به همیشه د یو چا لخوا تطمی کېږي ته به همیشه د یو چا لخوا به فشار لاندې اوسېږي او نورو ته به کار کوي.
ډېره ډېره مننه جان باصب یو جان تشکر بریالی اوسې خدای پامان خدای پامان درنو او ښاغلو اوریدونکو د ځوان فکر د خبرونه په همدې ځای پاتې رسیږي. تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونې مو په مهربان خدای سپارو. خاط خوشاله او بریالي اوسئ.
افغانستان دے وطن سمجھ نہ تو